درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله و احترامات مقبول کی کډر منو کول لیز کون کو زبرش غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرح غواسمم د اوم ټولګي جغرافیا مسمن یو لسم لوستم خو زه کون کو زمرا تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع د اسیا دری وچی د سندونو په اړه په اړه څه په هیږي. کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی پی پی خورو ګل لیز کون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه په هیږي، دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه، دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو ګل لیز کون کو د پر توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. خورو قدرمنو زده کون کو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو په اړه څه په هیږي معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یې په زړه کې موقعیت لري. او اسیا لویه وچه ډېرې زیاتې پراخې دښتې لري چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي. خو بیا هم د اسیا لویه وچه ډېر زیات سیندونه لري چې دغه د اسیا سیندونه د بهیر له مخې څخه سمندرونو خواو ته روان دي. په دې خاطر سره دغه برخې چې دي په څلورو حوزو باندې ویشل شوي دي چې هره حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولولو. لومړنۍ حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سیندونه چې د سایبریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورتویږي، دغه له دغو سیندونو څخه عبارت دي. او د دې تر څنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سیندونه دي، هغه په خپله د اوب یا هم یسنی او لینا سیندونه دي. د دې سیندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوي سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ بڼه باندې بدلیږي. دویم حوزه چې د درنو زده کوونکو په دویم حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا ختیځ خواته د اسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګیو ته تویږي. په ترتیب سره د شمال نه سویل خواته ځي او په دغه کې شامل سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادي او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي. همدارنګه د هوانګوه سیند دی چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي. د دې تر څنګ د میکانک سیند دی چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي. دریم چې دی درنو زده کوونکو، دریم حوزه کې همیشه درنو زده کوونکو هغه سیندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي، چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي. د ګنګا سیند دی چې هندوانو ته دغه سیند ډېر زیات سپېسلی دي او ډېر زیات ورته مقدس دي، او دغه سیند چې دی د بنګلادیش په څنګ کې د بنګال خلیج ته تویږي. د سن سیند دی چې د امان په سمندرګي کې تویږي. د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي. څلورمه برخه چې د درنو زده کوونکو یې هم څلورمه حوزه کې هغه سیندونه شامل دي کوم چې د اسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي. د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تویږي. د اورال سیند دي چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي. د کسپین په سمندرګي کې تویږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې پوسی او اوسېږي اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچې جهیلونه، سمندرګي او خلیجونه پیل. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، جهیلونه عبارت له هغو ولاړو اوبو څخه دي کوم چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. سمندرګي په هکله خو موږ تاسو پوهیږو اوس هم خلیجونه پیل. خلیجونه هغو ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې درویو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي. جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلورو خواو ته وچېږي او د خلیج درو خواو ته وچې اوسېږي. نو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو. خو ژغ لري زه کوم کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه لولو. خو شوز د کوونکو په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او اعظمي اوږدوالی چې د دې سیند دی درنو زده کوونکو د 200 کیلومتره او سوري چې دي په خپل 110 کیلومتره پورې رسیږي. همچنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې، په قزاقستان کې د بلخشار د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د قرغستان کې د بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بندې، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلې منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي تر څو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو جهیلونه وپېژندل. اوس هم د آسیا د لویو چې خلیجونه پېژنو. خو زه ګل لی زده کوونکو د آسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي ډېر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې تر څنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري. یعنی مشهور چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي، بلکې د ختیځ آسیا د سواحلو خلیجونه چې دي د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې تر څنګ د آسیا د سویلي سواحلو خلیجونه چې دي د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې دای له مشهور خلیجونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د آسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي د کوچنی خلیج، د اوکوبید خلیج په نامه سره یادېږي، چې د لوی او وړه سمندرګۍ هم په آسیا کې لیدل کېږي. د کسپین سمندرګۍ دي د آسیا په دننه کې، د آسیا د لوی وچې په دننه کې ډېر لوی سمندرګۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د آسیا د ختیځ سمندرګۍ چې په خپل د بیرنګ سمندرګۍ، یا هم د اهوستک سمندرګۍ دي، د جاپان سمندرګۍ دي، جر سمندرګۍ دي، او د ختیځ چین سمندرګۍ دي. د آسیا سویلي سمندرګۍ چې دي درنو زده کوونکو، د ختیځ چین سمندرګۍ دي، د جیوا سمندرګۍ دي، د اندومانا سمندرګۍ دي، او د عربو سمندرګۍ دي، د عمان سمندرګۍ دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د آسیا په لویدیځ کې سور سمندرګۍ ډېر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په حکله معلومات لاسته راوړل. هیله چې اوس موږ کړو چې اوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خو ګل لی زده کوونکو، آسیا ډیره پراخه لویه وچه ده، کوم چې د استوایی له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لویه وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بیل او راس راس دي. یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په حق لبین نن ورځ مرو تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لویې وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي په خپل د قطبي یا هم احتجاجي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې دا د آسیا د لویې وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې د شمالي عرض البلدونو 1.25 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوطې دي، او په دغو سیمو کې پیدا کېږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادېږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خاورې ډېره زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې. له کنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتي ګرید 6 درجو ته رسیږي. د دې تر څنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتي ګرید 18 او 19 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کېږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کېږي. دریم چې دي درنو زده کوونکو، د سټپ د سیمې اقلیم دی، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا، د چین، له شمالي لویدي څخه پیل شوی لکه د یو کمربند په سیر باندې د ترکیې پورې غځېدلې دي چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یې هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای سي. تودوخه په دوبي کې کابو 30 درجې سانتي ګرید ته رسیږي. ژمي یې سوړوالی، د ژمي د سوړوالي منفي درجه چې ده په خپله 10 او 15 درجو سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په څېر صحراګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کېږي. څلورم، درنو زده کوونکو، د غرنیو او لوړو برخو اقلیم وي. دغه د همالیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیم یې جوړ کړی دی. او اورښت اندازه تل د واورې په شکل سره وي. واوره او بارانونه په کښې کې اوسېږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم، صحرایي اقلیم دی چې د نامه څخه معلومېږي چې دا پخپله د عربستان ټاپو وزمه کې ده. افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده، او د دوبی د تودوخې درجه یې له 45 سانتي ګریډو درجو نه زیاتېږي، او په ژمي کې د 15 درجو ته راټیټېږي. او په ډېرو کلونو کې اورښت نه پکښې کېږي، یعنی اورښت اندازه یې کمه ده. دغه سیمې چې دي ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسېږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي، یعنی نه کېږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم، هم درنو زده کوونکو، معتدل اقلیم دی چې معتدل اقلیم له کلنۍ اورښت یې د 400 ملي مترو څخه زیات دی، او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبي سانتي ګرید یې د 200 درجو ته رسېږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. اووم، هم درنو زده کوونکو، مدیترانایي اقلیم دی چې د ترکیې د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده، او کوچنی سمندر او مدیترانایي سمندرګۍ ختیځ غاړې په مدیترانایي اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ، درنو زده کوونکو، دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو، مدیترانایي بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کېږي. اتم، هم درنو زده کوونکو، استوایي یا همسونا اقلیم دی چې د دوبي اورښت یې له 800 ملي مترو څخه زیات دی، او اوړي یې او ژمي تودوخې یې زیات بدلون نه لري، یعنی د اوړي او ژمي کې تودوخې درجه یو رقم 10 او 30 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې ده، دغه ډول استوایي یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوې ونې پکښې کې شنه کېږي. بل، هم درنو زده کوونکو، نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، د چین لویدیځ سواحل، بنګلادیش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هره میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري، چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 25 او 30 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده، لمده وي، او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و تر دې دم فریزمنو ستاسو د نن ورځې لوست. هیله ده چې یو څه پوسي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکراروم، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب دایره راسرخو. لومړنی سوال، د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په سیمو کې پرتې دي؟ الف، تر قطب لاندې، ب، قطب ساحه، صحرایي، د، غزنی. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د استوا ځنګلونه د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف، ډېر اورښت لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب، د اورښت او تودوخې یې له صفر نه ټیټه. دریم سوال، درنو زده کوونکو، بنګلادیش کوم ډول اقلیم لري؟ الف، قطبي اقلیم، ب، تخت قطبي اقلیم، جیم، استوایی اقلیم، دال، صحرایی اقلیم. بل دست درست پری چیز دست دست بدرانه حضور که زیجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت ترش پجم تولگی پورت دنجونو دزدک رو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی کل احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیس کون کو زبرش نه هم فاریز له هم تاسو ټول ته درسره کوم نشرغ واس مې داتلم ټولګي جغرافیه مزمن یو رسم لرسته یو د تاسو ټول قدر منو ګل لیس کون ته برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بون پتنوي درنو ز کون کو د چز مرسته سو تیر ورځې لوس د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافیه بشري جغرافیه او هم چنند ته کوم نشات ما حق لو نو هله د تاسو ټول قدر منو ز کون کو سز د کری وو سې جاپو سې او سې درنو ز کون کو زمره تاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوستي کوم چې نن ورځ زموږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ معلومات لسته راو کتاب صفحاله او اته یې منه پیل بهتر سلور نیمه سی پی پری هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې تر سیاحت هم هغه موضوع کني چې نن ورځ زموږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی له لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره په هیڅ دوه ملایتنی امریکا دا هغه دوه مهم موضوع کني دي چې نن ورځ زموږ تاسو په لوست کول ولو او په حق به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راو نه هله د تاسو ټول درمن ځکون کې د لوستر پای پر رسمالته وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونه وړ دی درنه ځکون کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو. خو د لوست په پښه بو کې به لمړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافیه په حق له معلومات لسته راوړو او وګورو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو امریکا له یو چې هغه له یو څه جملو څخه شمیر کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبل څخه پر دوه لیکو وچو پر دوه لوی برخه باندې ویشل شوی دی چې یوې برخه ته شمالي امریکا وایي کې او بلې برخه ته جنوبي امریکا وایي کې. لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسني شرایطو کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونه ځکهون کو شمالي امریکایي ترزمکیلان ډیر زیات شمیر قانون لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چي کې طبيعي سرشار زیرمی دي پراخ ځمکې او د اوبو د ډک سندونه او ډول ډول اقلیم له پلوه څخه امریکا له یو چي د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې اور پکري کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده. همدارنګ کډرمن ځکهون کو د امریکا د لیوچې د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاور چونی وکړي تر څو وکولي سي خپل د ژوند ورځنی چارت پرمختګ ورکړي او وکولي سي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي. نو دی دغه امریکا لیوچې ته مهاجر سپل اروپایان کله چې دی مهاجر سپل نو دی د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکولي سپي چې د پیړیو په وجودو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه حکومت کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کون کو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوالې جګړې د زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه ځانمنه نسبله ایسته دي اقتصاد ته زیان ونه رسېدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل وې کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي. شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د پوهانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای شي چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمن او هم چنان د دې ترڅنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شي. خوشو ګل لیز کون کو نه وځي د چي کاني منابع امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مندري کې هم ستر رول لوبولې دي. په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز ځمکې ولري چې دغه حاصل هیز ځمکو له لارې څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې له هغو جملو څخه غنم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز فعالیتونه دي سر ترسی بیچ دا کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلی دی چې د امریکا د لویو چې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښت لري چې په دې هیوادونو کې د غویانو او پسونو او وزور د لویولو او هم چنان د دې ترڅنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا لویې وچې کې چې زیات شمېر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپله درمن زده کوونکو د نفتو څانګې او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانونه پیدا کېږي چې د له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانونه یو له ارزښتمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمېرل کېږي. همدارنګه د دې لویې وچې نور غوره قانونه سره زر دي چې ستره منبع جوړه کړې د اقتصاد په برخه کې سپین زر او همدارنګه میس نیکل او داسې نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانې چې دي په لویو ښارونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونې جهیلونه په شاوخوا کې جوړ شوي دي چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې صنایع او فلزات تولید کولو او درندو صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي او دغه وسلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسلې تولیدوي د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول الوتکو جوړول او بلاخره کیمیاوي صنایعو جوړول د نفتو جوړول او د چنړولو له صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اقتصاد په پرمختګ کې ستر رول لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دیدم پورې مو تاسو د امریکا د لویې وچې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په لوستله اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې لایتني امریکا په حق له معلومات لاسته راوړو چې لایتني امریکا کومه امریکا ته ویل کېږي او څنګه جوړش لري. خو نو زده کوونکو لایتني امریکا چې په خپله د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په څیر پرمختللي هیواد نه دي خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولاړ دی چې د کاني موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کېږي او دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پر دې باندې پوره کوي او همچنان د امریکا د لویې وچې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات دقت چې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د شلمې پېړۍ په لومړنیو کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلله چې دغه بدلونونو له عمل څخه لایتني امریکا وکولې سپې د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړی چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبې، غنیو، ککاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځانګړي ډول سره غنم او جوار په ډېر اندازه سره کرل کېږي چې د دې څخه د اقتصاد په پیاوړولو کې ستره ګټه اخیستل کېږي. لکه هم چې نن د ارجنټین کې د غنمو او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرکوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربړه د دې لوی وچې د غوره شتمنۍ ګڼل کېږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو د امریکا د لویې وچې بله برخه چې ده هغه په خپله د ارجنټین دی چې ارجنټین د غنمو او جوارو مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د برازیل د نړۍ د قهوې مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ که درمنه زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیله، قهوه، ککاو، غنۍ، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربېره پر دې ټوله جنوبي امریکا کې جوغندر، کاند، کتان او په ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمېرل کېږي چې د امریکا د لویې وچې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلري زده کوونکو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په لایتني امریکا کې قانون او صنایعو په هکله لولو چې په لایتني امریکا کې مالداري د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر رول یې په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپله برازیل او ارجنټین ځانګړی ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دښتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کېږي چې مالداري په ځانګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه یې شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو جنوبی امریکا یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېرل کیږي چې د قانون او صنایعو درلودونکي د نړۍ جنوبی امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډایه لویه وچه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، ګازونو او همچنین سره زر، سپینو زرو، مسو او اوسپنې کانونه په پراخه توګه سره پیدا کیږي، او دا سیمې د نفتو د منابعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ او تاسو په تېرو لوستنو کې ولوستل چې د نفتو زیرمې په خپله د حیواناتو د حیواناتو څخه منشا اخلي، یا هم د حیواناتو د منبع څخه منشا اخلي، چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د ځمکې لاندې چې کومې د حیوانات د ځمکې لاندې پاتې شوي دي، چې کله زرګونو میلیونو کلونو ورباندې تیر شوي دي، د هوا د تودوخې زیات فشار واردولو سره، او همچنان د دې تر څنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل شوي دي، چې په دغه لویه وچه کې، په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې تر څنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او همچنان د دې څخه د یو له هغو عاملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې نیولو لپاره کله چې دوی راغلل، د دوی یوازینی لامل دا و چې دوی غوښتل د دې د قیمتي فلزاتو لکه سره زر، سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښتل تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپینو زرو زیاتره کانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول کانونه لکه د فلزاتو ویلې کول، او په میسو کې مهم کانونه لکه د چیلي په هیواد کې د یادونې وړ له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په جنوبي امریکا کې د صنایعو په پراختیا کې لومړنۍ حالت یې لوبولې دي. چې دغه ټوله کانونه د امریکا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولې دي. نو له همدې امله څخه موږ تاسو ویلی سو امریکا یو له هغو هیوادونو له جملو کشمیرل کیږي چې خپل د جغرافیایي موقعیت له پلوه وسخه وکول سپای شي د نړۍ په نړۍ کې یو لسترو زبرځواکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي. او کچیر د امریکا دغه پراخوالی ته موږ تاسو متوجه وو سیږو، موږ ویلی سو نه یوازې دا چې امریکا یو د اقتصاد له پلوه یو بډای هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ د پراخوالی له روې څخه د نړۍ لسلرم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې خدای دې وکړي تاسو ټول ورباندې پوه سئ او اوسې او د دې د اقتصاد په هکله معلومات لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې پوښتنې دي، یعنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه درې دانې سوالونه په خپلو کتابچو کې د ځانونو سره لیکي، او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي. ستاسو سوالونه تکراروم. درنو زده کوونکو، ستاسو لومړنی سوال: د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع کوم دي؟ بیان کړي. یعنی د امریکا د متحده ایالاتو مهم صنایع چې د دې ژوند ور باندې ولاړ دي کوم دي؟ بیان کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د شمالي امریکا د غوره قانونو نمونه واخلئ. یعنی په شمالي امریکا کې کوم غوره قانونونه موجود دي؟ د حقوقو غوره قانونونه نمونه واخلئ. دریم سوال: درنو زده کوونکو، د جنوبي امریکا اقتصاد زیاتره په کوم شانه باندې ولاړ دي؟ یعنی د جنوبي امریکا اقتصادي برخه زیاتره په کوم برخه، پر کوم شانه باندې ولاړ ده؟ آیا هغه سره زر، سپین زر دي؟ هغه قانونونه منبع دي؟ هغه کرنه مالداری ده؟ چیشته؟ که هر څه وو سیږي، تاسو ټول درنه زده کوونکي به مطابق ځواب ورته پیدا کوئ، او په خپل کتابچو کې به لیکئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د نن ورځې د لوست څخه خوند اخیستي وي، یو څه مو زده کړي وو سیږي، او په یو څه پوسي وو سیږي، تر څو وکولی سي دغه د لوست نن زده کړي شان تر په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو خوشاله زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تاسو ټول ته شوق غواړم د من شوخت بلری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اووز بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی ترامات مکبل کی قدر من او ګلای زکون کو ز برشنا غو خار تاسو ته یو زل به هم شرق واس پېما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن یو لسم لوستا هله د شي تاسو ټول قدر من او ګلای زکون کی براتر او غوچور صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتن در نو زکون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې لوست یو لسم لوست نو هله د چي د تیر ورځې لوست نو بم په پراو د کی ډول سره ته ځنه سره تکرار کړی او زکړی او سیږي، او نن ورځې لوست پراچم ته اوالي او مده سره راغلی اوسري خو شو کولای زه کوم کو ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په دویم فصل کې د اکیانوسیا په حق لدی هم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د اکیانوسیا د جغرافي موقعیت په حق له او د دې ترڅنګ موږ تاسو به د اقتصادي په حق له معلومات ولولو نو هله د چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پر پای سره ماته وکړي او یو څه زده کړئ وروګله لیست د کونکو د لوست په پیل په شی بو کې لمرې موږ او تاسو د اکیانوسیا په حق معلومات ولولو چې اکیانوسیا څه ته وایي او د دې څه هدف نور تاسو سړي په تیر لوستونه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې هم د استرالیا د ټاپو د اقتصادي جغرافي د کارونو سنایي او هم چنان د دې تر څنګ د محصولاتي جغرافي په حق معلومات ترلاسه کړل نو نن ورځ په لوست کې به موږ تاسو اکیانوسیا په حق معلومات ترلاسه کړو درنو ځکه کو اکیانوسیا د ډیرو ټاپوګانو نوم هم دی چې په آرام سمندرګي کې موقعیت لري که څه هم آرام سمندر په یوازنی توګه سره یا هم په یوازې ډول سره د ځمکې د کوریې د مساحت په دریو کې یو برخه نیولې ده یعنی د درو برخو کې یو برخه چې ده هغه په خپل په اکیانوسیا پرې مربوط ده خو د اکیانوسیا ټاپوګان چې دی له د درلس میلیونو کیلومتر مربع څخه لږ مساحت لري یعنی د دې دغه کوم مساحت